طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د لسمې دورې ګرانو محصلینو، تاسو ټول ستړي مشئ. پام دې هیله او تمه يم چې تاسو به ټول جوړ روغ او صحتمن وای او درسونه به مو په ښه ډول روان وي او د هر درس مطالبه په ښه ډول مخکې وړئ. دا د یو ځل بیا ستاسو لپاره د سترګې د مضمون یو بل درس وړاندې کیږي. په تیر درس کې د ټوسیز، ټراکیاسیز او اپټیک نیورایټس په اړه پوهیدلې. دا موضوعات چې په تیر درس کې ویل شوي دي په خپل ځای کې ډیر د ارزښت وړ دي. د ټوسیز ستونزه په ټولنه کې ډیره عامه ده چې په اړه یې تاسې لازم پوه شوئ. ومو ویل چې ټوسیز د سترګې د پورته زیږمې ټیټوالي ته ویل کیږي. هغه لاندې کوړی شوي وي، په سم ډول له سترګې نشي پورته کیدلی. او تر څنګ مو د دې په اړه داسې وویل چې دغه ستونزه تر ډیره پورې د لید په فعالیت باندې اغیز ښکاره کوي. یعنی یو نفر چې کله ګوري هغه د ټوسیز له امله یو څه په سم ډول نشي لیدلی. داسې یو مثال لري لکه یو نفر دی، هغه د هغه ځنګړي خولۍ چې عسکري خولۍ دي هغه یې په سر کړي وي، ځنګړی چات لري، هغه په سترګو باندې راټیټه کړي. دا د عسکري خولۍ دغه کلک پلیټ د پسترګو راټیټ کړي، د دې څخه شیان مخکې نشي لیدلی. په دې ډول ټوسیز هم ده چې پسترګو دغه پرده لاندې راکوزیږي او مخامخ شیان ترې نشي لیدلی. علت مې وښودلو چې د عضلاتو کمزوري ده، ځکه په آیلیټ کې ځانګړي عضلات شته دي چې هغې ته پلفیبرل مسل وایي. ځینې وخت دا کمزوري شوی وي او یا هغه عصب کمزوری شوی وي چې دغه عضله کنټرولوي او د دې فعالیت یې په لاس اخیستی دی. د دې تر څنګ مو وویل چې که چیرې موږ شیان نشو لیدلی یا ناروغان شیان نشي لیدلی، موږ ورته د جراحۍ توصیه کوو. خو که یو څه لیدلی شي، ټوسیز ډیر پرمختللی نه وي، موږ یې محافظتي درملنه کوو. د ډول یا نوعیت په اړه مو خبرې وکولې چې ټوسیز هم په ویلري ډول رامنځته کیدلی شي، هم په کسبي ډول چې هغې ته اکوایرډ هم وایي. یعنی هم په ویلري ډول کله چې ماشومان زیږیږي، د ځینو ماشومانو به تاسې لیدلی وي ګورئ، د ځینو ماشومانو سترګې هغه څه نه څه پټې ښکاري. ګورئ دوی کوښښ کوي چې سترګې جوتې کړي یا شیان ښه وویني، د دې لپاره دغه خپل سار د پورته نیسي، مخ څنه څه پورته نیسي، د دې لپاره خپل مخ لږ پورته نیسي تر څو دغه باڼه او د زیږما چې پر سترګه راغلې ده د پورته پاتې شي او د زیږمو لاندې شیان وګوري. ګوري دا ناروغان خو ما ډیر لیدلی دي، نه پوهیږم چې تاسو به لیدلی وي که نه. موږ سره خوا کې یو ماشوم هم شته دی چې هغه هم دغه ډول سترګې لري. هغه چې کله روان وي په لار باندې، د دوی سترګې ټوسیز لري. هدف دا دی چې دغه سترګه باندې پورته پرده لاندې لیدلې دي، نو شیان چې ګوري یا مخ کې چروان وي مخ یې پورته نیولی وي. ګوري ما مخ یو مثال ورکړ، داسې یو مثال لري لکه عسکري خولۍ چې دغه چت لري، دا خولۍ یو نفر په سر کړي او دغه چت یې پرې راټیټ کړي تر څو مخامخ شیان په سم ډول ونه ویني په مکمل ډول، یعنی نیمې ورباندې راټیټ کړي. نو دا چې کله مخکې روان وي مجبور دی چې دغه سر پورته ونیسي تر څو دغه خولۍ چې ورباندې راټیټه شوې ده، د چت چې ورباندې راښکته شوی دی، د څه نه څه پورته ولاړ شي، مخ یې پورته خواته نیولی. نو دا حالت دا ډیر عام دی، دې ته ټوسیس وایي، په طبي اصطلاح ټوسیس ورته وایي. ښه، نو په درملنه باندې هم وپوهېدی، درملنه یې جراحي ده. بل مو ټراخیاسیز وپیژندلو. ټراخیاسیز داسې یو حالت دی چې د سترګې دغه باڼه دا کارنیه ته مخامخ کیږي، سترګې ته مخامخ کیږي، خرخت پیدا کیږي، دردونه پیدا کیږي، د کارنیه زخمونه پیدا کیږي او دا د ژوند په اوږدو کې داسې کیږي. د ویښتانو پرې کول او د کارنیه ساتنه دا ډیره مهمه ده، او که چیرې بیا هم دغه چاره کار نه ورکوي نو بیا موږ جراحي درملنه ترسره کوو، جراحی اصلاح کو. بل ما اپټیک نیورایټس وښوده، د اپټیک نرف التهاب دی او په دې سره لید کمزوری کیږي. علت یې همدا دی چې دغه عصب خپله وظیفه په سم ډول بیا نشي ترسره کولی. اوس راځئ د سترګې اړوند طبي اصطلاحات دغه موضوع را پیلو. اته ویشتمه صفحه کې نوی درس پیلو، د سترګې اړوند طبي اصطلاحات. ګورئ دا اصطلاحات په همدې کتاب کې تر ډیره پورې وویل شول او ځینې یې نوي دي. د دې لپاره چې دا ډیر مهم دي باید هر محصل یې په یاد وساتي. دا مو دلته مجموعه م راخیستې دي، خلاصه کړې مو دي. د سترګې مضمون که چا ویلی وي باید په دې اصطلاحاتو باندې، چې تقریبا تر 15 پورې اصطلاحات مو راټول دي، په دې باندې ژور وپوهیږئ. ګورئ محصلینو، لومړی کارنیا لیکل شوی ده. کارنیا لیکل شوی دی د سترګې شفافه مخ برخه چې رڼا جذبوي. د سترګې شفافه برخه ده خو مخې ته برخه کوم چې رڼا په دې باندې لګیږي، لومړی جذب د کارنیا په واسطه صورت نیسي. دا جذبیدل په دې معنا نه دی چې کارنیا دغه نور ټول په ځان کې جذبوي او ترې تیریږي نه. دلته هدف دا ده چې د بهر طرف نه لومړی رڼا په دې باندې لګیږي او دای جذبوي تر څو سترګو ته یې داخله کړي. د سترګې شفافه برخه ده، رڼا برخه ده، روښانه برخه ده او رڼا جذبوي. دا کارنیا شوه، نرای پوخ ده. دوهم ریټینا، د سترګې شاته طبقه چې رڼا احساسوي او لید اپټیک نرف ته ورکوي. دا تر ټولو شاته طبقه ده، رڼا احساسوي، د رڼا حس ترسره کوي، د رڼا حس ترسره کوي او هغه په یوه څپه باندې او په یوه سیګنال باندې اړوي. کله چې په سیګنال باندې په عصبي پیغام باندې واړوي هغه اپټیک نرف ته ځانګړی عصب دی، اپټیک نرف دوهم کرینیل نرف دی، هغې ته یې ورکوي او اپټیک نرف بیا چیرته وړي؟ هغه یې دماغو ته وړي. نو په دې هم پوه شو چې اپټیک نرف دا د ریټینا سره تماس لري. په ریټینا کې دغه څانګې لري او د ریټینا څخه سیاله را اخلي، پیغام را اخلي او دماغو ته وړي. راځي اپټیک نرف په دریمه شمېره کې پیژنو. لیکل شوي دي اپټیک نرف، د سترګې عصبي تار هم ورته وایي، د سترګې عصبي تار چې لید دماغ ته انتقالوي. هغه ځانګړی عکس هغه دماغ ته وړي او هلته موږ پوهیږو چې دا د دې شي انځور دی، دا د دې شي عکس دی. نو د سترګو عصبي تار دی، دا د سترګو لپاره عصب دی چې لید چیرته وړي؟ د سترګو څخه وړي دماغ ته وړي. په دې باندې هم پوه شوی. څلورم آیرس، آیرس څه شی دی؟ د سترګې رنګا برخه ده، د سترګې رنګا برخه ده چې د پیوپل په چاپیر کې ده، په منځ کې کسای د سورای، او د رڼا د زیاتوالي پر وخت د پیوپل سورای تنګوي. کله چې رڼا زیاته وي موږ لمر ته ووځو نو دغه سورای تنګوي، خو کله چې تیارې ته لاړ شو بیرته سورای پراخه شي. او هغه کسان چې فرضاً شنې سترګې لري په تیاره کې د دوی سترګې تورې ښکاري، ولې؟ دغه سورای پراخه شي، نو کله چې سورای پراخیږي تروالی معلومیږي، خو په رڼا کې د دوی سترګې مطلقاً شنې ښکاري. یوازې یوه کوچنۍ نقطه چې هغه د کسي په اندازه یا هغه کسی چې چیرته موقعیت لري هماغه څه نه څه تروالی لري، د نور ټوله برخه شنه ښکاري. هدف دا دی چې کسی تور رنګ لري د هر وخت لپاره، د سورای دی، ځکه په دې خاطر چې په منځ کې تیاره پکې ده دغه تور ښکاري. خو د کسی په چاپیر کې رنګه برخه هغې ته آیریس وایي، نو آیریس د سترګو رنګه برخه ده، او کله چې رڼا زیاتیږي آیریس پراخیږي تر څو په منځ کې دغه سورای تنګ شي او سترګو ته په کم اندازه نور داخل شي. یعنی سترګو ته د رڼا د داخلیدو هغه مقدار کنټرولوي، اندازه یې کنټرولوي. پنځم، پیوپل، د سترګې تور مرکزی سورای چې د رڼا اندازه پرې ټاکل کیږي. پیوپل کسی ته وایي د سترګې تور مرکزی سورای دی چې د رڼا اندازه پرې ټاکل کیږي چې څومره رڼا باید داخل شي. شپږم، لینز، د سترګې عدسیه ده چې د رڼا فوکس کولو او واضح لید لپاره کار کوي. رڼا فوکس کوي هغه زاویې ته برابروي په کومه زاویه کې چې رڼا څخه انځور جوړېدلی شي. یعنی رڼا خپل زاویې ته برابروي، رڼا ته انکسار ورکوي، کوږوالی ورکوي. ښه، په لینز باندې هم پوه شوی. اوس محصلینو اووم، کنجکټیوا پیژنو. کنجکټیوا د سترګې د زیګمې هغه مخ چې په سترګه پورې وسوي. ګورې، زیګما خو دوه مخونه لري، یا دغه د سترګو پاټې یا پردې دوه مخونه لري. یو بهر طرف ته مخ دی چې هغه د پوستکي په واسطه پوښل شوی دی، بل داخل طرف ته مخ دی چې هغه کنجکټیوا ده. او دا کنجکټیوا د سترګو د پټو داخل طرف هم پوښي، او داسې راځي راځي په سترګه پورې داسې راتویږي. د سترګې ګاټی هم څه نا څه پوښوي. او اوبه وایم چې د سترګو د سکلیرا د پاسه راځي، ان تر آیریس پورې ځان رسوي. د سترګو سپینه برخه چې معلومیږي تکه سپینه برخه په چاپیر کې، دغه برخه هم د یوې نرۍ طبقې په واسطه پوښل کیږي چې هغې ته کنجکټیوا وایي. نه یوازې همدغه برخه، بلکې د سترګې د زیګمې داخلي طرف هم پوښوي. تاسو به لیدلی وي ځینې وخت چې ډاکټران یو څوک معاینه کوي، فزیکي معاینه یې ترسره کوي، ځینې وخت دوی د ناروغ سترګې هم ګوري. د دې لپاره بیا د ناروغ کنجکټیوا ګوري، دغه لاندینی آیلید یا لاندینی زیګما داسې راکش کړي تر څو داخل طرف یې وګوري. عموما په انیمیا کې کله چې کم خونی شتون لري، د کنجکټیوا سوروالی ډیر کم وي، حتی شینوالی معلومیږي، ځکه دلته رګونه دي او دا رګونه وینه لري په ځان کې. په دې اساس کنجکټیوا سور رنګ لري. خو کله چې انیمیا شتون لري، نو په رګونو کې دننه کومه وینه چې ده هغه توربخونه ښکاري، ځکه اکسیجن پکې کم وي، هموګلوبین پکې کم وي. له امله یې کنجکټیوا خړه سپېره ښکاري، یا خاصفه ښکاري، یا توربخونه ښکاري. نو په همدې اساس ډاکټران دغه د سترګو کنجکټیوا ګوري. هیله ده د کنجکټیوا مفهوم به مو زده کړی وي. بیا هم وایم چې د سترګو دغه پټې یا پردې د دې داخلي طرف دا د کنجکټیوا په واسطه پوښل شوی دی، او په همدې داخلي طرف کې د سترګو لپاره غدوات هم شته دي، د اوښکې غدې دي. نو تاسې د کنجکټیوا مفهوم هم در سره زده کړ. راځئ اتم سکلیرا پیژنو. د سترګې سپینه سخته برخه چې سترګه ساتي، دا د سترګې اوبه وایم چې کوټ ته یې جمپارې دی. داسې یو مثال لري لکه یو نفر چې زغره وغوندي، یعنی دغه سترګ ټوله د دې پوسته چاپیره شوې ده. دا ډېر کلک پوخته، داسې پوخته لکه د ماهي پوستکی. څه ډول پوخته؟ لکه د ماهي پوستکی کلک پوخته. کومه برخه؟ د سترګو دغه سپینه برخه. راځئ د دې لپاره چې تاسې سکلرا خاره سره وپیژنئ د کتاب دوهمه صفحه ته راشئ. دوهمه صفحه، په دوهمه صفحه کې دوهم انځور وګورئ. دوهمه صفحه، دوهم انځور. په دوهم انځور کې دغه جوړښتونه، مختلف جوړښتونه تاسو ته دلته ښودل شوي دي، په ټولو باندې انشاءالله پوهیږئ. پورته او چپ طرف ته اپر آیلیډ پورتنی زیګما ده، او بیا لاندې ورپسې راځو آیرس ګورئ، رنګه برخه ګورئ. او بیا په دې دوهم انځور کې لاندې نور هم راځو، لور آیلیډ لاندینی زیګما ده، بیا لیکل شوي دي سکلیرل کنجکټیوا. څومره مهم ګورئ، سکلیرل کنجکټیوا، هغه کنجکټیوا چې په سکلیرا باندې ده، هغې ته سکلیرل کنجکټیوا وایي. ما مخکې وویل ګورئ چې کنجکټیوا د سترګې د پټو داخلي طرف هم پوښوي او په دې سپینه برخه پورې هم وصل ده. نو په همدې اساس موږ ویلی شو چې کنجکټیوا په دوه ډوله ده. یو سکلیرل کنجکټیوا ده، هغه کنجکټیوا چې په سکلیرا پورې راغلې ده. دا سپینه برخه خو سکلیرا ده، دا خو مخکې ما درته ویلی دي چې دې ته سکلیرا وایي. په دې باندې د پاسه نرای پوښ راغلی دی، د چا؟ د کنجکټیوا. نو دې کنجکټیوا ته څه وایي؟ سکلیرل کنجکټیوا. او یوه برخه، بله برخه یې پلفیبرل کنجکټیوا ده. پلفیبرل خپله دغه زیګمو ته وایي. ګورئ، ما مخکې یوه کلمه یاده کړه چې په ټوسیس کې پلفیبرل مسل د پلفیبرا عضلات هغه کمزوري شوي وي. پلفیبره خپله د زیګمو لپاره یو بل نوم دی، لکه موږ پښتورګي ته کیډنی وایو خو بل نوم یې رینل دی، رینل آرټری، رینل. ګورئ، په همدې ډول ځینې لاتینی نومونه اهم دي. نو دلته د پلفیبرل کنجکټیوا یو بل نوم دی، د هغه کنجکټیوا لپاره چې د سترګو د زیګمو داخلي طرف یې پوښلی دی، هغې ته پلفیبرل کنجکټیوا وایي. خیر، دومره ژور پسې نه ځو. کنجکټیوا مو مفهومي کړه ګورئ، چې د سترګو د سپینه برخه هم پوښوي. او دا چې سکلیرل کنجکټیوا لیکل شوی ده، په دې معنی چې سکلیرا یې پوښلې ده. نو سکلیرا خپله په همدغه شکل کې در سره کتلی شي، سپینه برخه دا سکلیرا شوه، د سپین جوړښتونه په څنګونو کې دا سکلیرا شوه. په منځ کې خو یو آیرس پکې ده، او د هغې په منځ کې تور کسای شتون لري چې هغې ته پیوپیل وایي. او لاندې د سکلیرل کنجکټیوا په ښی خوا کې لیکل شوی دی لاکریمل کارانکیولا. دا یو جوړښت دی، داسې یو جوړښت دی چې اوښکې ټولې دې ځای ته راټولیږي. دغه کومې اوښکې چې جوړیږي، دا ورو ورو دې ځای ته جذبیږي او په دې کې بیا ذخیره کیږي. که چیرې ډېرې زیاتیږي، بیا پوزې ته ځي. یو ځانګړی کانال شتون لري چې هغې ته لاکریمل کانال وایي، نازو لاکریمل کانال، هغې ته ځي او بیا پوزې ته ښکته کیږي. تر ډیره پورې کله چې یو څوک ژاړي، لومړی خو هغه اوښکې دغه ځای ته، دې ډنډ ته راټولیږي، لاکریمل کارانکیولا ته. خو که چیرې ډیره اوښکه بهیږي، نو بیا په آیلیډ باندې، په زیګمو باندې راوړي، لاندې په مخ باندې راځي. په دې باندې انشاءالله را سره پوه شوئ. راځئ خپل درس ته بیرته اتویشتمه صفحه پیدا کړئ. په اتویشتمه صفحه کې په سکلیرا باندې مو پوهیدئ. نهم، پوټو فوبیا، د رڼا سره د سترګو حساسیت ته وایي. ځینې کسان چې رڼا ته بهر ته وځي، سترګې درد پیدا کوي، ډیر سخت درد پیدا کوي. سترګې خو د هر چا درد پیدا کوي، حتماً لږ شانتې ورسره حساسیت ښایي، خو ځینې کسان ډیر ورسره حساسیت ښایي. حتی سترګې پټې کړې، ګورئ دومره حساسیت ورسره ښایي، سترګې مکمل پټې کړې او سترګو نه اوښ کیږي، د رڼا سره ډیر حساسیت ښایي. دې ته پوټوفوبیا وایي. لسم، آیلیشز، د سترګو بڼو ته وایي، بڼه. او آی برو، د سترګو وروزې ته وایي، وروزې. یولسم، اکواس هیومر، د سترګې مخې برخه شفافه مایع ده چې فشار ساتي د سترګې فشار ساتي دا د لینز او کارنیه ترمنځ موقعیت لري. ایکوس هیومر د لینز د عدسیې او مخې ته کارنیه راځي د دې په منځ کې ده. بل ویټرس هیومر دا هغه د عدسیې شاته وکې ده. ایکوس هیومر د لینز او کارنیه ترمنځ وکې ده، د سترګو فشار ساتي، د سترګو شکل ساتي. او ویټرس هیومر دا هم د سترګو فشار ساتي. صفحه واړوئ، نه ویشتمه صفحه کې لیکل شوي دي ویټرس هیومر لیکل شوي دي د سترګې دننه جیل رقمه مایده دا لږ څه نه څه ټینګه مایده جیل ماننده مایده چې د سترګې شکل ساتي او رڼا ترې تیریږي. د لینز شاته او د ریټینا مخې ته موقعیت لري. تر ډیره پورې دا پوښتنه کیږي چې ویټرس هیومر چیرته موقعیت لري، ایکوس هیومر چیرته موقعیت لري. ایکوس هیومر د لینز نه مخې ته او د کرنی شاته په دې منځ کې د ته انټیریئر چمبر هم وایي، انټیریئر برخه په دې کې شتون لري. ویټرس هیومر په پوسټیریئر چمبر کې شتون لري، په پوسټیریئر برخه کې چې هغه د لینز او ریټینا په منځ کې شتون لري. دیارلسم کالر بلیننس د رنګونو پیژندنې ستونزې ته وایي. یو نفر د رنګونو په برخه کې ړوند وي، داسې ړوند وي چې یو نفر شیان چې ګوري هغه لیدلی شي. فرضاً زه مخامخ سکرین وینم، دا په تور رنګ کې دی، خو هم بل نفر ته هغه په سپین رنګ کې ښکاري. زه مخامخ فرضاً ګل وینم، هغه شین رنګ لري، خو هغې نفر ته دغه خړ ښکاري. هدف دا ده چې د رنګونو ړوندوالی لري. کالر بلیننس، بلیننس خو ړوندوالی ته ویل کیږي، کالر رنګ ته ویل کیږي. څوارلسم کنټاکټ لینز، عینکې ته وایي، ګلاسز هم ورته وایي، آی ګلاسز هم ورته وایي. کنټاکټ لینز دا ډیره مشهوره کلمه ده، داسې یا البته عینکې ته ویل کیږي. کنټاکټ لینز یعنی داسې عدسی چې هغه ثابت شوی وي په پلاستیکي چوکاټ کې چې هغه عینکې دي، دې ته کنټاکټ لینز وایي. عینکې خپله لینزونه دي ګورئ. پنځلسم هارډیلوم یا سټې، دواړه یوه خبره ده. هارډیلوم یا سټې د پټۍ د غدو بکټریایي التهاب د درناکې دانې په شکل، د پټۍ د غدو د زیږمې د غدو بکټریایي التهاب دی. په غدا کې التهاب وي، بکټریا پکې مداخله کوي، سټیپایلوکوکس ایورس، او دردناکه دانه پیدا کیږي. مختلف نمونه ورته کارول کیږي، ما په درسونو او انځورونو کې درته ښوولې دي. شپاړسم بلیفرایټس د زیږمو اوږدمهاله التهاب او سوروالی، د پټیو یا زیږمو التهاب ته بلیفرایټس وایي. ولسم گلوکوما د سترګو یا د سترګې دننه فشار لوړوالی چې لید خرابوي. د سترګو په داخل کې فشار هغه ځینې وخت لوړ شي، کله چې لوړ شي په ریټینا کې هم چې کوم حجرات دي لکه موږ راډ حجرات لرو، کان حجرات، په هغې باندې فشار راځي، او بالاخره پاپټیک نرف باندې فشار راځي، او په ټوله کې لید خرابیږي. گلوکوما باندې ډیر تفصیلی پوه شوی چې ولې رامنځته کیږي. معمولا ایکوس هیومر د هغې جریان بندیږي او بالاخره دغه رامنځته کیږي. اتلسم کټاراکټ، په دې باندې هم تفصیلی پوه شوی، د سترګې عدسیې تیاره کیدل. ګورئ یوه خلاصه درته شوې ده تر څو تاسې د اصطلاحات دغه ناروغۍ یو له بل سره په لنډ ډول تفریق کړئ، یو له بل سره یې پرتله کړئ، او یو له بل سره یې فرق وکړی شئ. کټاراکټ د سترګې د عدسیې تیاره کیدل. نولسمه اصطلاح سنسه مهمه ده، سټرابیسمس. ګورئ سټرابیزم نه اخیستل شوې ده، سټرابیسمس، سټرابیسمس د سترګو کاګیدل یا د لید محور ګډوډي. سترګې کاګی وي، تا چې ګوري ته به وایي که بل څوک ګوري. داسې نفر شته دی ګوري په ټولنه کې، دا کسان چې تا ګوري ته به وایي که بل څوک ګوري. ډېری وخت غلطېږي، هغه تا ته خبرې کوي خو ته به فکر کوي چې بل څوک ګوري. سترګې کاګی وي، خصوصا یوه سترګې ډېری وخت منظمه وي خو دوهمه سترګې ډېره کاګه وي، دې ته سټرابیسمس وایي. دا چې ولې رامنځته کیږي، څه ډول ستونزه ده، په راتلونکي درس کې پرې غږیږم چې ولې دغه ستونزه پیدا کیږي او درملنه یې څه ده. دا چې اوس وخت کم دی، په راتلونکي درس کې پرې خبرې کوم. شلم امبلیوپیا، ګورئ امبلیوپیا امبلیوپیا یو بل استونزه ده د ماشومانو د لید کمزوري چې وسترګه کم کار کوي. امبلیوپیا ګوره امبلیوپیا ماشومان د لید کمزوري لري، شایان په سم ډول نشي لیدلای. ګوره په دې حالت کې وسترګه په سم ډول صفه شایان لیدلای شي، خو وسترګه سم کار نه کوي. ګوره لاندې لیکل شوی دی د ماشومانو د لید کمزوري چې وسترګه کم کار کوي. په یوه سترګه باندې شیان په صفه ډول لیدلی شي، چې ورته وایي چې په ښی سترګه باندې شیان ګوره، هغه وایي چې هر څه مې په سم ډول ولیدل، خو بیا چې ښی سترګه ورباندې پټه کړي په چپه سترګه شیان ګوري ورته خړ ښکاري، بلرډ ویژن لري، خړ ورته معلومیږي. د تا امبلیوپیا وایي امبلیوپیا. یوویشتم کنجکټیوایټس د سترګې د پټې التهاب سرخی او اوخ کې راوتل. ولې مو دلته د سترګو د پټې التهاب لیکلی دی؟ ګوره د پټې چې دي د سترګو پټې د دې داخلي طرف همدغې کنجکټیوا په واسطه پوښل شوی دی. هدف یې دلته د همدغې پردې التهاب دی. دا خو په آیلیډ پورې وصل ده، ځکه ورته کنجکټیوایټس وایي. کنجکټیوایټس د سترګې د کنجکټیوا التهاب، یا داسې هم ویلی شي چې د سترګې د پټې داخلي برخې التهاب ته ویل کیږي. سرخی وي، سروالی وي، اوښکې راتلل پکې وي. دوه ویشتم یو وی آیټس. ګورې څنګه څه تلفظ سخت دی خو چې فکر ورته وکړې آسان دی. یو ور به یو توری ووایې یو، بیا به وی ووایې وی، آیټس وروسته ووایې یو وی آیټس. یو تلفظ شو وی ای، په وی سره تلفظ کړی، یو وی آیټس وروسته تلفظ کړی، یو وی آیټس. دا څه شي ته ویل کیږي؟ د سترګې منځنۍ طبقې التهاب چې رڼا زغمل کموي او سوروالی رامنځته کوي. د سترګې په منځنۍ برخه کې چې کومې طبقې شته دي، کوم جوړښتونه شته دي، د دې التهاب ته ویل کیږي. لکه د آیرس التهاب ته، لکه د سیلری باډي التهاب ته، هغه ځنګړي عضلات چې لینز کنټرولوي، د لینز په شاوخوا کې د جوړښتونو التهاب، د ټول منځني جوړښتونه دي. میډل آی سټراکچر انفلیمیشن دی. میډل آی د منځنۍ سترګې سټراکچرز د جوړښتونو انفلیمیشن از کالډ یو وی آیټس. د ته یو وی آیټس ویل کیږي. د سترګې د منځنۍ طبقې التهاب چې رڼا زغمل کمیږي، په دې کې یو نفر بیا شیان په سم ډول نه شي لیدلی او سوروالی هم لري. معمولا آیرس پکې التهابي کیږي، سیلری باډي، کورایډ، دغه جوړښتونه. دا و د نن ورځې درس. څنګه څه مهم دی؟ ګورې تکرار یې کړئ، مطالعه یې کړئ، همت له لاسه مه ورکوئ. په ځانونو باندې که تکلیف تیر نه کړئ، هیڅکله هدف ته نشئ رسیدلی. حاضري ورکړئ. ولسمه درسي خپرونه ده، پنځمه دایره توره کړئ، ای توری. د نن ورځې د حاضرۍ توری ای توری دی، پنځمه دایره. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خات آباد او سوکاله اوسئ.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.